درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه لکه وخت په افغانستان کې د ماخام څلور بجې شوې. یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ غوربند شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتمن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایله اعلان شي. دوستانو دا مو په دې ساعت کې د دې خبرونې د سر دوه مهم موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیرې ته راوړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې لسګونو اعتراض کوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولهیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د په واشنگتن کې د خبري غونډې پر مهال زیاته کړه دای وای موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې په سیمه کې درلودي له خپل هندي سیال سره شریک کړل، ځکه چې په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو ګډې هڅې کړې دي. امریکا له پاکستانه د خپرېدونکي تروریزم په اړه د هندوستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندوستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگتن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاس راوړنې به په دې پروسه کې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده او په کابل کې دوه ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځایه د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیه قمنداني ویاند شاه محمد آرین وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آرین ویل په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي سوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هره ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یو حده له طالبانو سره مادي او تسلیحاتي مرستې کوي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هندوستان کې د تابعیت په اړه د یو قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګېد. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول شوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش هغو غیر مسلمانانو ته به تابعیت ورکول کېږي چې تر 2015 کال مخکې هندوستان ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي، خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته پناه وړي ده. په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسېدلی دی. سیاسي سرچینې وایي ویل کېږي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر حسن دیاب به د ایران د ملاتړي حرب الله ګوند په ګډون د یو شمېر ګوندونو په ملاتړ صدر اعظم وټاکل سي. سعد حریری چې د لویدیځ او خلیج هیوادونو متحد دی، د اکتوبر په 9 نیټه د حکومت د فساد پر ضد د پراخ لاریون په نتیجه کې د صدارت له څوکۍ لیرې سو. او د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي. د ازبکستان د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن وویل چې دا پیښه په یونوشوبود سیمه کې د میترو په لیکه سوې ده، هغه ځای چې اوس مهال پکښې د بیا رغونې کارونه روان دي. د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل سوي دي چې آیا د دې غمیزې مخه نیول کېدای سوای او که نه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر در سره وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې کابل کې زلمی خلیلزاد سره کتلي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې خلیلزاد ورته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو وربند شوی. فضل احمد مانوی یو له همدوی څخه دی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان که بحث داره
دا خغلی معنوی بشپړې څرګندونه او دا خلیلزاد دا لیدو کتو پاړه په کابل کې معلومات بدر سره په یو ریپورت کې شریکو. دا بم ووري چې دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي ونی به حتمن د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا ری کمیسون رسیال
100% ان شاء الله مو منتظر نیمه سه ولایت استیم چې دو ولایت
پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا افغانستان په اړه به په یو شمېر نور ریپورتونو کې واوري چې دا بلخ امنیتي چارواکي وایي قیصاری په تیښته بریالی شو، خو هغه پسې به د امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تر هغې روان وي څو چې نیول شوی نه وي. په سیمه او نړۍ اړوند مسلو کې به واوري چې امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي. ولیس پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د ژوند او ستونزو په اړه دی دا هم خبرو. او همدارنګه کور کلی هم مه هېروئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد په ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته ویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر وربند د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
یو شمیر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدو کاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان
هغه څه چې د حقیقي زلمی خلیلزاد په خبرو کې نوی او د تاوتریخوالي د کمیدو اوربند پر بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربند منلی خو له افغان قوو سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته له منځه تللی شي.
افغان مې با دې صورت میتونه دوباره پس متحدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
یادات ما داشتیم کې در روند پروسی سول
پر زمون وړاندیزونه دا و چې د سول په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دی وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په 2 یا 3 میاشتو کې اوربند ته د قانی کړای شي تر څو د سول لپاره د باور رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوع اجتماعی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداس حال که چه تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یوه رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لاس ورځنۍ وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پر روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافقنامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربند سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربند ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلای نشي.
تر اوسه آتش بحث نشي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارتیکې پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې یو شمیر افغان سیاستوال چې په ورستوي کې په کابل کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي خغلی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی دی. او د امریکا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند د اندېښنې پر ځای دي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استحصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ
دوستانو بخنه غواړو. د عصمت څاروان د هغه ریپورت پاړه چې د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د لیدنې پاړه دی. په هغه ځای مو او د هغه پر ځای مو یو بل ریپورت وغږاوه چې د تیروتن لکبل زموږ معذرت ومني. اوس پر راشو دغه ریپورت چې د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوه چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند د تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیسته او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند دې اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سخت دریځو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسنی دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بیله شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندیښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستانه شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستانه ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتماً د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي دوی به دا پایله ونه مني. په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل نو ولایتونو د ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده د څلور هغو د څیړنې مواد کابل ته رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راوستل شي. خغلې مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیک د بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لمرستیال مو پوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% انشاءالله مونږ درې ولایتونو ته پوتمه وو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالاتو له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. مونږ پوتمه یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشنبې په ورځ وروسته تر دې په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې ټاکنو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغي ورسته به پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه دا او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله مل وایي په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکي اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکي مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم
نیمایي کې باید کمیسیون رسیال داس مال راتلونکي اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږ منټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې لدی وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقریبا نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی وایي چې افغانستان به تل په بهرنیو مرستو تکیه نه وي او نه به د نړیوالو د اوګو پیټې وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي حکومت د هیواد اقتصادي ودې لپاره اخیسمن کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینس ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هېواد د سیمې له هېوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو تر څنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هېواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامله ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دی پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خودکفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندۍ کړي.
امریکایي سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیایي پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هېوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هېوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کېږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوسمهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 40% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغو مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغېزې ولري. عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لینسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 40,000 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. دی ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا استازو چرکی بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال لپاره رای ورکړو. دغه پروسه به اوس رسما د سنا جرګه مخ ته وړي. ټرمپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی د متحده ایالاتو دریم ولسمشر به وي چې استیزا کیږي. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې ده. په تېره خبرونه کې راسره وو. له ده مې وپوښتل چې د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ټرمپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې.
ټرمپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع اوس نور هم روښانه کړئ، له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیته یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ټرمپ د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ټرمپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې ډیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلې وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وخندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استهزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استهزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استهزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استهزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، اوسنه جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استهزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د سرانوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ محاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي، د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوریپال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړی دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لري شوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
زنم صاحب راک احمد ولادت تنویر سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبند برابر باندې کچی دي سره باندې غواړو چې سره وکړي په دې برابر باندې موږ دا تاسو ته ما سونی وي چې ور باندې باد وسی بیا بیا چې د سولې پر خبر باندې په یو څه څخه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیر څه خبره ده چې دا خبر تازه کی.
جهاد الله ساته ما د میدان وردګو نتا سراړی کې ما صاحب د سچلې شي د انتخابات چې کم رئیس جمهور انتخابات چې کم شوي دي د څنګه اعلانېږي زمونږ چې کم ډېر زیات فساد هم خراب شوی دی، کاروبارونه خراب دي او لارای ولاړ دي، او چې کم ډېر زیات ستونزې کې څو شکایت خورینو دي بار بار دا وایي چې مونږ یې نه منو. والسلام به احترام
اورور دغه خواهش کوي د مور د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا دغه دوه میاشته مو تماشا نه لري کول شوی چې معاشه نه کوي کې چې نو ورته د مالک علوم پر نوې کېدو دي نو کار مالک راوړي ورته مو باندې څو مو د دوه میاشته معاشه نه لري کول کې چې مو دغه په هغه خپل وړ مقامات خبر ورکړي.
او نور زما غوښتنه دا وره تقریبا کوم دقه لکیږي د برېښنايي تذکرې شروع شوې دي، او د پنځه میاشتې کېږي په جلابات کې شروع شوې دي. حکومت وایي چې نن ولایتونو د غالي کسان هغه کېږي. زما غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه د پروشي چې نږدې دقه د پروشي د تذکرې شروع شوې دي تذکرې توزیع لري د برېښنايي تذکرې توزیع لري، او دغه وټوله باندې به خبر شي انتخابات هم په دې تشکیلو باندې وشي ورورا او د دغه دیشي تشکیلې دي برېښنایي تشکیلې ډېره مهمه تشکیله ده او د دې تشکیلې مخنیوی کېږي جال پکې مخنیوی کېږي تاسو موږ تاسو خپل حق دی او برېښنایي تشکیله به هر افغان بده ولري او ازادي راډیو کارکوونکو نوم هیله لرم چې تاسو پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو په همدې ځای ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویل د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د ویلي چې هر ستراتیژي پریکړه یا اعلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکام کیږي. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز څخه سرغړونه کړې ده. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې شوېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي او په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسیدلی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. د دې او نور خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت او هر کله کتلی شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسي دراوړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون په کابل کې د نجونو لومړنی مقدماتي سیالي پیل کړي. د دې فدراسیون د نشراتو برخې مسول سید احمد سروش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوغاړي ګډون لري. د ښاغلي سروش په خبره د دې سیالي په پای کې به 12 لوغاړي د باولینګ غوره سیالیو ته لاره پیدا کړي. په باولینګ ورزش کې د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د هلکانو د باولینګ مقدماتي سیالي هم سبا ته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون د نشراتو برخې مسول د دې خبر ترڅنګ وایي له کابل وروسته به دغه سیالي په هرات او بلخ ولایتونو کې هم پیل شي. د 2019 کال د مویتای آسیایي لوبو په لړ کې افغان مویتای کاری خپل تایوانی حریف ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنۍ برخې مسول مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل شبنم حسین هغه افغان مویتای کاری چې د 30 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایوانی حریف ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره پیدا کړه. د دې سیالیو په ترڅ کې تیر ورځ افغان لوبغاړي احمد شجاع جمال د 20 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایلندي حریف ته د ماتې ورکولو وروسته د دې سیالیو دوم پړاو ته لاره وموندله. سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوغړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوه چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د کرکټ له نړۍ څخه نن د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل بولې مراسم په کلکتي ښار کې پیل شو. روان کال آی پی ایل کې د 901 ثبت شوی لوغړو څخه 302 لوغړي بولې ته وړاندې شوه چې دوه افغان لوغړو په ګډون شاوخوا 200 بهرني لوغړي دي. قیس احمد، نور احمد لکنوال، محمد شاهزاد، نوین الحق، وقار سلام خیل، ظاهر خان او کریم جنت هغه افغان لوبغاړي دي چې د آی پی ایل سیالۍ کې د ګولې مراسم ته وړاندې شوي. د غستر لیگ هر کال د اپریل په میاشت کې په هندستان کې ترسره کیږي.
سموګه ګلاس د راډیو نوري دوستانو مخکې لدینه چې د خبرونې اونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي نظام الدین قیصاری به چې څو ورځې مخکې د نیول لپاره په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به ورپسې وي او تر هغې چې نیولی نه وي دا چاره به نه پرېږدي. د بلخ امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې قیصاري له دولتي ځواکونو سره وسلواله نښته کړي، پولیس ټپیان کړي او د دولت پوځي وسایط تخریب کړي دي. نور حال بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قمندان نظام الدین قیصری لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت آمر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصری د ځمکو د غصب، د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي چې قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنګي وسایطو د تخریب تر څنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندی وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندی دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد، نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي خو خپله دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبې تر ماښامه څه باندې 8 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 5 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې قیصری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې پخوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولي، رسنیو ته تایید کړی وه چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یو امن ځای کې اوسیږي خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وضاحت ورنکړ خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قوماندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفاده خبرې کوو. و به وری چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي.
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرور نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگاهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از هم شروعی دادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفاده ژغورلی شو؟
دا هر چې په غلطه واضح خبرې نه کوو هغه د ستونزې جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه وږمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
باعث نگرانی فامیلا شده.
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولیږي. په دې برخه کې کورنۍ هم مسؤلې دي چې په ورځني ډول ماشوم تعقیب کړي، پوښتنه ترې وکړي چې څه یې زده کړي او لیدلي، استاد یې څه ډول چلند ورسره کوي. همدا ډول د پوهنې وزارت هم مسؤل دی چې د دا ډول پیښو په صورت کې باید قانون پلی کړي. کچېرې دا ډول خلکو ته سزا ورکړل شي، دا به مرسته وکړي چې کورنۍ بیرته ماشومان ښوونځي ته ولیږي او ډاډه شي چې د پوهنې وزارت د دې مسایلو په اړه جدي دی
و بفهمند که وزارت معارف در مقابل همچون مسائل مسئول است.
د پوهنې وزارت وایي دوی به له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفاده کوي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحت ازادي راډیو ته وویل:
ما در جریان سالهای گذشته
موږ په تیرو کلونو کې دوه درې داسې قضیې درلودې چې په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې هڅه شوې ده، چې یوه پېښه تېر کال په کابل کې وه. مخکې له دې چې په یوه ښوونیز او روزنیز چاپېریال کې دا ناوړه عمل ترسره شي، موږ ته خبر راغی او موږ کارکوونکي تعدیب کړل او قضیه مو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارله. د زده کوونکو د پوهېدلو او له جنسي استفادې څخه د هغوی د مخنیوي لپاره د پوهنې وزارت هڅې له تېرو کلونو راهیسې پیل شوې او اوس هم ډېره توجه ورته کیږي.
جریان د شاو فعلا هم شدیدتر شوده.
د پوهنې وزارت ویاند نورین نصحت وایي دوی په ښوونځیو کې له ماشومانو د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره ګڼ پروګرامونه لري چې په ښوونیز او روزنیز ماحول کې د ناوړه پېښو مخه نیسي.
در داخل مکاتب در قدم نخست ما محیط خلوتی را نداریم.
موږ په ښوونځیو کې داسې خالي ځای نه لرو چې هلته له ماشومانو جنسي استفاده وشي. په دویم ګام کې په ښوونځیو کې دننه انضباطي کمیټې شته چې د ښوونځي دننه کنټرول کوي او د دا ډول پېښو مخه نیسي. دریم دا چې په هر حوزه کې موږ د څارنې هیئت لرو. دا هیئت هم له ښوونیزو چارو او هم له روزنیزو چارو نظارت کوي. کله داسې مواردو سره مخ کېږي، هغوی ته راپور رسیږي او خپل اقدامات کوي. همدا ډول موږ د ښوونځیو شوراګانې لرو چې دا شوراګانې له کورنیو سره د رابطه کمیټې هم لري.
شوراهای مکتب کمیټې ارتباط با والدین را دارن.
د پکتیا اوسیدونکو حلیمه هڅه وایي کورنۍ ډیر وخت په دې خاطر له ماشومانو سره د جنسي مسایلو په اړه نه غږیږي چې شرم یې ګڼي، خو بهر بیا په همدې برخه کې د ماشومانو له ناپوهۍ استفاده کیږي او هغوی په جنسي ډول ځورول کیږي. هغه له کورنۍ غواړي چې ډیر ډاډه دي په دې اړه له خپلو ماشومانو سره وغږیږي او هغوی دې وپوهوي چې نورو ته اجازه ورنکړي چې له دوی جنسي استفاده وکړي.
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې هغه کې جنسي تیری وسیږي، یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغو باندې لاس وهل او یا هم د هغو ځایونه مشو اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه هلک وي که انجلۍ وي چې درس ویل دي، کوم حرکات باید ونه کړي. مثلا لاس وهنه ده په وجود باندې هیڅ ضرور نه ده که هغه هلک وي او یا هم که هغه جلۍ وي. بېځایه مچوګانې او بل وجود هغو سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل، دا په ډېر واضح و الفاظ سره باید مندې او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
حلیمه هڅه زیاتوي کورنۍ باید ماشومانو ته ور زده کړي چې که څوک له ماشومانو نامناسبه غوښتنه کوي باید خپلې کورنۍ ته په دې اړه ووایي چې مخه یې ونیسي.
باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي که چیرې داسې حرکت یې وکړي چې یا یې تا په وجود باندې لاس ووهه یا یې تا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږې هغه محیط هم ناولی نه شي. زما په اند الفاظ باید ډېر دقیق الفاظ باید ډیر واضح ووسیږي.
ډیرې کورنۍ داسې پیښې پټوي چې کله یې له ماشوم څخه نامناسبه غوښتنه کیږي یا په جنسي ډول ځورول کیږي. خو دیني عالم مولوي نورالله کوثر وایي دا مسایل باید پټ نه شي، بلکې ښه لاره یې دا ده چې په دې اړه بحثونه وشي او ماشومانو پوهول شي.
د اخلاقي بېوزلۍ د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا یحب الله الجهر بالسوء من قول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړي دا الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نور غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بیوسلې له اضرارونه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارونه پوي کې او خیر کې او کچیر ته پټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کیږي مونږ ته راتوې چې مونږ مخنیوي وکړو. نو د اسلام نه نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور پلار خپل ماشومان داسې بیدار کی او داسې هوښیار کی چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانه خستلای شي.
ماشومان څه ډول د نورو له جنسي استفادې ساتل کیدای شي؟ ازمک همکاري مریم توخی په همدې اړه له ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته هم پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي او د ځان څخه ساتنه وکړی شي.
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په حقله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومان ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومان ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنې کې چې عقلي وده ډېره نه سوي، جنسي مسایلو په هکله باندې عامه پوهاوی منځ ته نه وي راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کېږي. هغه ټولنو کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کېدلی سي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومانو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو او دوی وپوهوو دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته دا د سپین سترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کړو، بیا هلته ویلو چې کوم ماشوم باید څه شی څه وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډېر فعال دی، چې موږ ورته وایو بعضې ماشومان شته دي د رواني اړخه ډېر زیات فعال دي، هغوی په طبیعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شی زده کوي. که ډېر ورته وښودل شي کېدلی شي افراد وکړي په خپله کې او اخلاقي ستونزې راوزېږوي. برعکس، هغه ماشومانو ته چې هېڅ نه ور زده کول کېږي چې په دې بهانه چې دا به سپین سترګي کېږي، دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کېږي چې تر دې سپین سترګي بیا لا ډېر بد دي. دوی په نور باندې تیری ته آماده کېږي، دوی مثلا اخلاقي مرزونه نه ساتي. زه دې خبرې سره ډېر په دغه بڼه موافق نه یم چې سپین سترګي کېږي، ولې دا ماشومانو ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي چې موږ تر کومې کچې پورې څه ور زده کړو تر څو د جنسي مسایلو په رابطه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آګاهي ولري. نه یې منع کول علمي دریځ دی، نه مطلق هر څه ورته ښودل علمي دریځ دی.
استاد رزوز، حل لارو ته چې اوس باید کورنۍ څه وکړي او هغه کسان چې مسؤول دي په دې برخه کې څه وکړي چې اقلا دغه ماشومان ته د سامه ذهنیت ورکړ شي چې بلاخره څوک دې څو ګټه پورته نه کړي او که څوک څه ګټه پورته کوي کورنۍ خبره کړي.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبیعت په رابطه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو په رابطه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. د ځینې شیان ووایي، هم ځینې په وینا کې کېږي، دا باید موږ وښیو او دوی باید له دغه نظره یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل د ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره د دوی ذهن باید آماده سوی وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناً نه په فشار باندې کېږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کېږي. د ډېر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي وده لامل شي او داسې فکر کوم پرته له عقلي وده بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کېږي. هر شی چې موږ محدودوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په هکله چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي چې ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یوه ډېره ښه تربیتي مجموعه منځ ته راوړو.
ډېره مننه استاد.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی. قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینې کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغۍ اخته کیږي، یا هم دومره تفریط کوي چې د بیشی مګی له لاسه د پښو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعت شي، نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع در اسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي په هنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، ز مرسلین ارسلای تر ته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی راوړی.
د انسان بدن بلا بلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایي رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایي رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایي وعده کې باید مکمل غذایي مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایي رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هیوادوالی لامل ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخې پله اوسیدونکی حاجي دفتانای سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري.
زه مریضي داسې سینه مې خوږیږي، دا درې کاله کېږي سینه تنګي لرم، هغه لرم او دا پروس کال بدلیم، دا پښه مې ټوله خوږیږي، دا زوله کړه سره ګرځم. نه نه پریز نه دا کړی، زه ژیړ غوړي او دغه وسم خورم چې پیدا شي پریز مې نو سره نه دا کړی. هر شی چې راځي زه ترکیه ته تلی وم، عملیات مې کړي، ماته مې پریز نه کوو، غوړ پریز وکړم، پریز عمرې نه دا کړی نه کوو. موږ ځان په خدای سپارلی وایي څوک راته وایي، خو زه شانه منم غوړ سره دغه سره مې ډېر آشنایي.
بلخوا د کونړ ولایت اوسیدونکی سعدالله خان بیا وایي چې دی شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پریز کړی دی. ځینې وخت دا پریز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پریز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر او بیا د سر کسرول او تریګلیسرائید او فشار هم سر پیدا شلو، پریز د سر لازم دی. نو ته باندې زګه شی ز تجربه لرم په دې کې، زه به زګه ما والدہ سم پم دې مرز باندې اختاو په دغه مرز باندې بشارګي لاړه دنیا ته. سره د شي پریز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پریز ضرور دی. کړي پریزم که سره وکی، حتی ما یو وخت دون پریز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شوله ګرځیدې باندې شومه. نو دا مشکلات شته دی، کله کله داسې فشار اړو چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض مزه خو پوهیږم چې زه باید څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسی وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونشي او د کور ټول غړي په نظر کې ونیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نشي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته پاملرنه نه کوله او حتی یې د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او تاختونه او دا شی ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه او بلته یم، بیا ما سره ملا ته چې ورغلو ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلي چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوي چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دوی سړي قول ورسره وکړو، 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغستې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړه، څاښتونه یې ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط مستې خورې او د څه شي به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیفه و، مخکې هم ضعیفه و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح و نه کړ، خو هغه ولاړ دی بینه.
رستم غیاسي وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پریز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نور ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کوم خویندې مایندې د ولادت په وخت کې بعضی ښځو د ځوانه ډاکټرې جوړې کړي، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شای ورکوه، الوا ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېر غوړیو نه په بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پاریز ورکي، هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سه، یا اولادونه یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پلا په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه سه بس لګیا ویو، هغه داسې کومغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي، یا کم خوراکی نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمان پا کورانای که مونگ پاملانان کهو دو ریژیم یا دایتنگ تا زگه چه ده باز خواده دی چه ماشومانو تا یعنی دیر موزره دی یعنی باید هم ده ماشومانو صحت تا مونگم پام کهو ده زوانان هم پا کور که پام کهو او خپل دا کم چه زمانگ مشران دی یا سپنگیری یا ده خزی چه امرو نیزی چوی ده ده خوادو تا هم پام کهو نیسه خواده تا یارو چه هم ده مونگ ماشومانو تا هم خوی ده زوانانو تا هم ده سیزه که زوانان خود طول کار که انرژی تا ضرورت لری غاوی تا هم نیسه خواده تا یارو جانه پر انرژی بی
همدارنګه د کابل اوسیدون که برېښنا چې د کور د پخلی مسولیت دی پر غاړه دی وای چې څنګه په خپل کور کې غذایی رژیم ته پاملرنه کړي
زه اول غواړم چې کور کې پوښتنه وکړم چې څوک څه شی خوري ځکه انتخاب سخت دی پخول ماته لپاره سخت نه دي خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته یې راوړې بیا څوک ونه خوري نو اول نه پوښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښېږي که نه او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک کوي ځوانان یو قسم او مشران خلک هېڅ کله وچ خوراک نه خوښوي لکه اوس بولاني شو چپس شو دا شی نه ماشومان ډېر خوښ دي کنه باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي مثلا ترکاري باب ته پخې هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دې دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصله یا دا ترکاري باب ټول فایده لري اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه چې دا هم غذا پوره کوي لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه
زه نوید ځلان ما هنګرمه او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
قدرمنو دوستانو دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
ډاکټر صاحب نوموړې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده
ډېر ښه پوښتنه وکوله دوه شیان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري یو رژیم غذایی ده یو ورزش ده چې تاسو پوښتنه د رژیم غذایی کې رژیم غذایی چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري مثلا انسان ده انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري اصلي خبر په رژیم غذایی کې باید دا وي چې متنوع شیان استفاده وشي ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري هم پروټینو ته ضرورت لري هم لیپیدو ته یا شحمیات ته ضرورت لري بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري
مننه ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه یا ډېر ناروغي وي ځان ډېر پریزوي د هر څه نه پریزوي دا به دوی کوم ستونزه پیدا کوي یعنی ډېر پریز ښه ده په رژیم غذایی کې
نه 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 فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول چون مرض است یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیاد رول لري مریض مثلا د انتانات سره په دفاع او کې د دوی مقاومت باید جګ شي دوی باید متنوع شان باید وخوري د پروتین نه زیات استفاده وکړي که څو دوی مقاومت جګ شي که چیرې دوی زیات پالیز وکړي دا زیات پالیز کول دوی ته په خپل نقصان ده یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جګ فشار لري ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده ما کوه غو رژیمونه صحیح دي غو ثابت شوی رژیمونه هغه دي پریزونه دي یا هغه پالیز مثلا د شکر مریض مونږ وایي چې دغه شان تاسو ما استفاده کوئ زیاتره مثلا د شیرنی بابونه استفاده ما کوئ غزان ته خبره ده نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي هغه دوی ته یوازې دي چې فایده ورسوي دوی ته ډیر زیات نقصان دي
او ډاکټر صاحب ځینې کسان کورونه کې داسې هم شتري چې هغه به ناروغان دي هغه به پریز نه کوي هغه به وایي چې هر څه چې مخ تر الله وایي ورس پیدا وي ورس پنای دا به څنګه خبره ده
دا خلکو ته د مو نصيحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبره ته توجه وکوي مثلا مو ته زیاتره مریضان راځي مو ورته وایي چې مثلا دغه شان زیات استفاده مکه وازه کې دای ته مرسته سره مثلا توان لري مثلا د فشار مریض وایي چې مثلا زیات مالګه په مقدمه ډوډۍ په ډوډۍ باندې یا هغه مریضان چې مثلا ډیر هایپر کولیسترولیمیا لري یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډیر جګ دي موږ ورته چې د اګې د زیړ سره د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه یا مثلا ځینې کسان چې وزن له بي ام آی موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس یعنی وزن د حالت نارمل نه زیات موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجات نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه غا صحیح دي او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مانی بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي غم دي نقصان دي یعنی د خبره دغه چې نه په خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دې ټاکلی دی نه هغه باید رد شي یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر د توای غا یعنی ثابت شوی شان دي ساينټیفیکلی ثابت شوی دي تجربه غا ثابت کړی دي چې دغه مار سره دغه رقم رژیم غذایی نقصان دي ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایی په کورنۍ کې مراد شي کومه ګټه به ولري؟
لکه سره کوم چې زنو مخکنی علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړیږي. که چیرې رژیم غذایی دوی ته مراد شي اکثریت امراض نه دي کولای شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ څخه خپل چاغواله یا مرض ده، چاغواله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراد شي، مثلا ماشومان ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي ځکه غوا د روش په حالت کې دي، تر څو چې غو رشد او نمو باید په اول سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري غوا ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې د کمبود وسپنه سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي یا مثلا خلق چې مریضان دي، غدې کتابولیزم حالت کې، کتابولیزم دا معنا نه چې بدن د تخریب په حالت کې ده، غدې باید قوي مقوي شان استفاده شي. رژیم غذایی که مراد شي او ورسره ورزش مراد شي، یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کیږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نشي، دا به کوم ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نشي، چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه د بد لګېږي، پېځنې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، سبب دې کې هغه ماشوم د سوی ته غزي سره مواجه کی. یا که چیرې مثلا ځنې خلک چې حاملګي وختو کې ځنې نشان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شان نه، هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش ونه کوي، هغه به سوی ته چاقي کیږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی کې اخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یا ورځ مثلا سبزي، یا ورځ بل شی، یا ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات د جوړ دش متنوع شان نه دوی باید استفاده
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهی ده، نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.